مشه قدر من دوردونکو شاهین بنری مو د مشال ریډیو په دغه وساته خبرونه کې تاسو هر کلی کوم د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ویلی په پاکستان کې پروانو حالات اندېخمندي ولې د ولسی حکومت ملاتړ بکی د خیبر ایجنسی نه د بیکورو شو خلکو د ستونزو په اړه تر راپور لرو هم په خیبر ایجنسی کې د یو مټر ګولې د راپریوتو له کبله یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده خو ړومبې ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه اور
لمړی دا مهمه خبر نو سر ټکی د خیبر ایجنسی د باډي د اکاخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر توغندي د پریوتول عمله 15 تنه وژل شوی دی د پېښور شار د سربند په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر یو پوسټه برید کړی درې عسکر وژل دي او امریکا وايي په پاکستان کې به د ولسی حکومت ملاتړ کوي اوس بشپړ خبرونه د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه د باډي د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د مارټر توغندي د راپریوتو په ترڅ کې 15 تنه وژل شوی دی چې دوی میرمنې او درې ماشومان پکښې دي د خبر ایجنسی د باډي په سیمه کې لا تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې وخت نا وخت پکې داسې پېښې رامنځته کیږي د پېښور د سربند په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر پوسټه برید کړی چې درې عسکر پکې وژل شوي او نه نور ټپي شوي دي دغه سیمه له نارامې قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سره پوله لري چیرې چې د اورپکو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات هم له اوږدې مودې دوام لري تر اوسه د دې پېښې پړه چا پرغړه نه ده اخیستې د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د امریکایي بیپایلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک اورپکي وژل شوی دی د ځایي چارواکو په وینا دا برید تیر شپه په تحصیل د تخیل کې له نوي اډې سره نږدې د وسلوالو پر یو موټر ترسره شوی دوی وایي چې په دې موټر کې څلور وسلوال سپاره وو او څلور واړه وژل شوی دي د استخباراتي ادارې او چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې له وژل شوو څخه دوه ترکمن وسلوال یادېږي دا سیمه د امیرانشاه په لویدیځ کې پر 15-40 کیلومتره واټن پرته ده په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد له 2004 کال څخه روان د بیپایلوټ الوتکو بریدونه له هغه راوروسته درېدلی وو چې کله د تیر کال د نومبر د میاشتې پر 16 نیټه د مومندو په سیمه کې د نیټو د هوایي برید په نتیجه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل شو د 2012 کال له پیل څخه راهیسې د امریکایي بیپایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې د دویم برید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په پاکستان کې د لانجمن لیک پر سر د راپورته سو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې ملک به د ولسی حکومت ملاتړ کوي نوموړي پر دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان ولس دي د خپلو مسلو د هواري لپاره له قانوني او رونو لارو څخه کار واخلي
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
موږ کار د اټ د پاکستان د نن سرواندی پاړمو بلها اندخنې سرګندې کړې دي دا زمونږ موقف پاتې شوی چې د غلطه د یو ملکی حکومت ملاتړ کو کم چې موږ په دوامدار توګه کو او موږ له پاکستان تمل رو چې خپل داخلي مسلې با په یو عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایت پکې وشي
That upholds the Pakistani laws and constitution.
د پاکستان د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ د لانجمن لیک پر سر ترنګلتیا په دې وروستیو کې لا زیاته شوې ده ویل کېږي چې دا لیک له هغه وروسته په پاکستان کې د کودتا په مخنیوي کې د مرستې لپاره د امریکا حکومت ته لیږل شوی و چې کله امریکایي ځواکونو د تیر کال د مئی پر دویمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د بټاباد په ښار کې د پاکستاني پوځ یو روزنیز مرکز ته نږدې وواژه د خیبر پښتونخوا د 400 په شار کې د یو سی ډی سنټر مخته 14 سوې چې 15 تنه ټپکړي دي د 400 ځلې رابطه افسر اجمل خان د دی پی سی پاړه مشال ریډیو ته وویل چې له ټپسو 15 کسانو څخه دوا پېښور ته وړل سوې او نور درې د لږ زخمونو لکبله فارغ کړل سوې دي چا د دی پی سی پړه پرغړه نه داخسته خو وسروال طالبان زیاتره وایي چې دا سپېشي دوی کوي امریکا د هغی ویډیو په کلکه غندنه کړې ده په کوم کې چې شاید امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو به حرمتي کوي د امریکا د بهرنیو چارو د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ونن وویل چې په دې ویډیو کې شودل سوی چلند په بشپړ توګه یو غیر اخلاقي عمل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن هم په دې ویډیو کې شودل سوی چلند وغاندي او ویل چې دا د امریکا له اقدارو چلند او هغه څه سره هیڅ سمون نه خوري د کوم چې دوی له امریکایي سرتیرو څخه تمه لري. بل پلو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویان جنرال کارټر جیکبسن د واشنگټن خبریالانو ته په یو ویډیو پیغام کې دا پیښه وغندله.
This is a despicable picture.
دا د سپکتیا وړ یو انزور دی او د دې لپاره سمدستي خبرګون خدا دی چې مونږ ګورو چې د دې پیښې ذمہوار څوک دی. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړې دي او ظاهره ده چې ایساف به هر هغه څه چې دغه عملی په مرسته تمامیږي وکړي.
We'll do anything to support this.
د افغانستان ولسمشر د حمید کرزی دفتر وویل چې دی ویډیو افغان حکومت سخت خواشینی کړی دی. بل خواته د وسلوالو طالبان ویان دا ویډیو وحشي بللې ده، خوای د هغه په خبره دا بد امن پر خبرو اترو اغیزه ونه کړي. او د امریکا د دفاع وزارت به په راتلونکو لسو کلونو کې د 1,380 ارب ډالرو خرڅ د کمولو لپاره له اروپا څخه د جنگي ځواکونو دوه ډلې وباسي. د دفاع وزیر لیون پیټا ویلي د دې دوه جنگي ډلو پر ځای به هلته نوبت پر نوبت نور عسکر ورځي. په یوه جنگي ډله کې عموما له 3,000 څخه تر 5,000 سرتیر شامل وي. دا د هغې دفاعي تګلارې برخه ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په تېره اونۍ کې اعلان کړه. د دې تګلارې له مخې به د امریکا پوځ له اروپا څخه خپل پام اسیا فیسیفیک ته واړوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیدون اورېده چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم وره. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ویلی په پاکستان کې پر روانو حالاتو اندېښمن دي خو د ولسی حکومت ملاتړ بکی.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
د خیبر جنسینا به کورشوی خلک وایي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي ولې څوک هم پوښتنه نه کوي.
ته په ولنچرې او جوزین اربونه چلیدل دغه په وجود مو چې زلزله کیمپ لرغلی نو د دغه دولس میاشتو نردلې چونی چې دایر باندې بند کړی.
او نن په کراچۍ کې د وجل شوی پښتون خبريال بابر ولی خان بابر لومړی تلین نمانځل کیږي. د هغه ورور وای د حکومتي ادارو نه انصاف غواړي.
ګنا سوا که حق ویل ګنا ده نو سهار صافي به دا ګنا کوي او دا نه خلک به وزني.
دا او د دې سره تړلې د سیمینا نور راپور نه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زموږ غاړو بیا راپور ته. په خیبر قبایلی سیمه کې د امنیت وضعیت ځل بیا په خرابېدو ده. د غلطه د چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر جنسې په باړه کې خلو سیمو کې په یو کور باندې د ماټر ګولې در پرېوتو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې جوبل دي. فوج چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال 15 شکمن کسان هم نیولې دي او د وسلوالو یو مرکز هم لمینځه وړی دی. په دې اخله د سیمینا نور حال د فرحات شنواری پر راپور کې ورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې د لال جمین نومیتن په کور باندې د مارټر ګولې د راپریوتو لامل 15 کسان وژل شوي دي او نور درې پکې جوبل دي. د دوی په خبره په دې وژل شو کسانو کې دوه خزي او درې ماشومان شامل دي او کور ته هم پکې زیان اوریدل دی. د باډې سیمې خلک وای چې دوی د مارټر ګولو د راپریوتو لوجې یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره مالی او ځاني زیانونه ورته اوړي او په خپل کورونو پریښودو باندې مجبور دي. په دې حق لباندې د باړې اکاخی لوسیمی یو تن خان کریم اپریدای مشال ریډیو ته وای
ډیر کسان داسې چې ځانه په کورونو کې 15 کسان ځخنیان کیږي او سره دوه درې ماشومان یا زنانه وغیرہ داسې دبر کیږي. د ماټر د وجنا د خلکو لکه حالات ډیر بدتر دي. ډیر خلک د غربت د وجنا کوزلی شي ته او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي او د دې په کورونو باندې د ماټر د پروزي کمرې تباه شولې او خلک د ځخنیان شول خلک ته مړ شول.
چارواکی وای چې د باړې پاکاخیلو سیمه کې د لټون د عملیاتو په محل د وسلوالو سره په ډزو کې د اف سی دو سرتیری جوبل شوی دی. دوی وای چې د یادې سیمې نه 15 شکمن کسان هم نیولی دي او د وسلوالو یو مرکز هم پکې له منځه وړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او د باډې سیمې د خلکو په وینا لا تر دې دمه د دوی په سیمه کې ټول سکولونه، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او د ځینې ځایونو نه په زرګونه خلکو نورو خوندي سیمو په طرف لکه پیښور او جلوزو کیمپ ته خپلې کډې ویستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خیبر قبایلی سیمه کې د امنیت خراب وزه اوس راځو د پاکستان د خارجه دفتر د ویان خبری غونډې ته. په دغه خبری غونډه کې د پاکستان د خارجه دفتر وین عبدالباسط ویلي دي چې ډرون حملې د ترهګرې خلاف جنگ کې د ګټې په ځای نقصان ورکي او دا د پاکستان د سلامتۍ هم خلاف دي. بلخوا پاکستان اوس هم په خپله خبره ولاړ دی چې که امریکا د طالبانو سره مذاکرات کوي نو دوی به ورته هرکلی وایي. تفصیل ریاض موساخیل د اسلام آباد نه راکوي.
اسلام آباد کی ورزنه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د پاکستان او هند ترمنځ په تجارتی اړیکو رڼا واچوله او وی ویل چې دواړه ملکونه د تجارت د فهرست نه ناخوښي سیزونه لري کوي او دا عمل به ډیر زر سرته ورسول شي. د پاکستان او امریکای ترمنځ د تعلقاتو په اړه نوموړی وی
یو وډ اپریشیټ دټ د ات پرزنت پارلمنټری کمیټي اون نېشنل سکیورټی از
دا د ستاینې وړ ده چې د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټي امریکای سره د تعلقاتو د هر اړخ جخلی او دا عمل جاری دی. خزلا اوس نشم ویلی چې څه فیصله شوی دا او څه بکیږي.
قبایلی سیمو کې د ترهګرو په ضد د بی پایلټه الوتکو د بریتونو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې د وینا وا
په ډرون بریدونو زمنګ موقف د وړاندې نه ډیر واضح دی چې دې کې د ګټې په ځای زیان ډیر دی او هغه داسې چې دې کې عام خلک وجلې کیږي. د ترهګرۍ خلاف جنگ هله ګټلی شي کله چې د اولس زړونه او ذهنونه وګټلی شي. د افغان طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو په اړه موږ وړاندې هم ویلي چې پاکستان به هرکلی کوي او اوس هم په خپله خبره ولاړ یو.
لنجمن خط کې اهم فریق منصور اجاز ته د ویزې ورکولو په حق لا عبدالباسط زیاته کړه
اکورډنګ ټو مای انفارمیشن وی هیونټ اور اور مشن missions in UK
زما د معلوماتو مطابق برتانیا کې زمنګ سفارتي عملی یا دفترونو ته د منصور اجاز لخوا د ویزې هیڅ قسمه درخواست نه دی ترلاسه شوه.
د خارجه دفتر د ویان نه چې کله د پوزي او حکومتي مشروالې ترمنځ د کلکېچ په بابل ته پوسونه وشو نو د هغه ویناوا چې په دې حق لا د سره معلومات نشته ځکه چې دا د په دار اختیار کې ناراضي. د غشان دولس مشر د دوبه د دورې په حق له هم عبدالباسط د سویلونه ډډه وکړه. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د اسلام آباد نه د قومي اسمبلی د غونډې حال درکو. د غونډې تیر ماښام وشوه. په دا غونډه کې د پیر بګاړه او د قومي اسمبلی د غړي عظیم دولتانه لپاره پاته خواني وکړه شوه. تر اجلاس وروسته اپوزیشن ډلو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په نننی اجلاس کې څه هم قرارداد پیش کړی شو نو مخالفت به کوي. تفصیل احمد الله راکوي.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته د مذهبي امور وفاقي وزیر سید خورشید شاه په نقطه اعتراض د پیر صاحب پګاړه او قومي اسمبلی ممبر عظیم دولتانه لپاره د فاتحه خوانی تحریک پیش کړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د نورو پارټو مشرانو دواړه رهنماګانو مرګ د ملک او قوم لپاره نه پوره کېدونکي زیان وګرځولو. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان وویل چې حکومت لخوا بغیر د مشورې قومي اسمبلی اجلاس رابللو څه جواز نه جوړیږي او حکومت لخوا چې څه قرارداد مخې ته راوړی شو نو مخالفت به یې کوو. اسمبلی کا اجلاس بغیر شیڈیول کے بلانا
منگنو چی د شیڈیول نه بغیر د قومی اسمبلی اجلاس را غوښتل هیڅ معنی نه لري او مونږ به د حکومت لخوا په پارلیمان کې د تحریک اعتماد مخالفت کوو او مونږ به هر هغه قرارداد مخالفت کوو چې لوجې ترې د ادارو ترمنځ د تصادم خطر وي. حکومت بچره هم پارلیمان ته د خپل مقصد استعمالیدو لپاره پریک نګدو او د موجوده حکومت ختمولو لپاره به جمهوری پارلیمانی او لسی ټولې طریقې استعمالوو. مونږ د یو کس د نهلې لوجې جمهوری نظام قربانول نه غواړو.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حکومت په عدالتي فیصلو عمل نه کوي، کم چې د تشویش وړ خبره ده. په داسې حالاتو کې ټول اپوزیشن جماعتونو لا یو ځای کېدل پکار دي.
هم نه یې محسوس کیا کې یې جو صورتحال بنی وی ہے ملک میں،
موږ دا غنو چې په ملک په موجوده وخت کې دا کوم حالات روان دي، دا ډیر سنگین دي. د وفاق جمهوریت او ملک لپاره د دې ډېرې منفی نتیجې راوتلی شي. حکومت خپل غلا غلطۍ او کرپشن او نور کارونو پټول لپاره داسې حالات جوړ کړی دي چې د خلکو پام بل طرف ته راوګرځوي. زموږ پارټي دا فیصله کړې ده چې موږ به هیڅ د یو غیر آئینی ګام رسته نه کوو. موږ غنو چې اپوزیشن له یو ځای کېدل پکار دي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي.
د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور د اجلاس وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې ملکی سیاسي حالات د تاوتریخوالي ښکار دي، خو زموږ کوشش دی چې حالات ښه اړخ ته بوزو.
حکومت خو نور حکومتونو ډېر زیات کامیاب پدې شو چې پنځم بجټ به پېښ کړي. خدای دې حالات داسې راغلي چې بعض خلکو به هغه باندې ادارو تخپلو کې تصادم روان دي، لیکن موږ کوشش کوو لګیا چې دا تصادم کم شي او ادارې د یو بل ته په عزت نگاه وګوري او یو بل سره په مینه محبت وشي. ځکه چې د ادارو ټکراو چې صرف جمهوریت لپاره بلکې کوم ملک لپاره هم نقصان دی وي. موږ کوشش کوو چې ټکراو ختم شي. موږ ټکراو حق کې نه یو.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په دا ورستیو کې چې د پاکستان د فوز او ملکی حکومت ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت په پاکستان کې زیږیدلی جوړ سیاسي بحران باندې خواشینی څرګنده کړې، خو ویلي چې په دې هیواد کې به د ولسی او منتخب حکومت ملاتړ کوي. تفصیل د واشنگتن نه د هارون باچا راپور کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي سیناریو په دا وروستیو کې د رامنځته شوي میمو ګیټ سکینډل له کبله ویل کېږي چې غیر یقیني شوی، د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد د بې ثباتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل امریکا په پاکستان کې د جمهوري انتخاباتو په نتیجه کې د راغلي ملکی حکومت ملاتړ کوي، خو ورسره یې په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستانیان باید په خپله د قانوني او رڼو لارو په کارولو د خپلو مسلو حل ولټوي.
happening inside Pakistan.
مونږ ښکاره ده چې د پاکستان دننه سروان دي په اړه مو بلها اندېښنې څرګندې کړې دي. دا زموږ موقف پاتې شوی چې دغلته د یو ملکی حکومت ملاتړ وکړو، کوم چې مونږ په دوامداره توګه کوو، او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپلې داخلي مسلې به په یوه عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي. میرمن کلینټن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د امریکا د حکومت پیغام یې د تیرې شورو په ورځ چې د واشنگتن لپاره د پاکستان د نوي سفیر میرمن شری رحمان هرکلی کولو هغې ته ورکړ. هم د شورو د ورځې په خپل راپور کې اسوسییټډ پریس ایجنسی د پینټاګون د ویاند کیپټن جان کیربی خبر راغستی چې ویلي وو د پاکستان د ملکی حکومت او د دې هیواد د پوست ترمنځ شخړه که څه هم چې تر ډېره حده ډاګي شوې، د امریکا دفاع وزارت په دې حق لا چې ګنې د پاکستان پوست به کودتا نه کوي کوم ډاډ نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دا د پاکستان په ملکی او پوځي چارواکو پورې اړه لري سو خپل منځي لانجې هواري کړي. دا جانس په لیکنه کې هر څو ویل کېږي چې د پاکستان اټومي وسلې محفوظ دي، خو بیا هم په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي راتلل هغه اندېښنو ته تقویت ورکوي چې ښایي دغه وسلې ممکن د مذهبي افراطیانو لاسو ته ورشي. پینټاګون په یوه وخت کې ښکارا کړی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسی د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پوځ له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ټلیفوني تماس نیولی و. د جنرال ډیمسی دفتر که څه هم چې د دغو خبرو کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر له 28 نیټې را په دې خوا دا د دواړو پوځي مشرانو ترمنځ لومړنۍ رابطه وه. یو بل موضوع چې د اسوسییټډ پریس ایجنسی په راپور کې ورته اشاره شوې دا ده چې د پاکستان د سیاسي کړکېچ سیواوالی د دې هیواد له امریکا سره د اړیکو په څرنګوالي چې وار د مخه په ممندو د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په نتیجه کې خرابې شوې زیات تاثیر لرلی شي. دا جانس په خبره چې اوباما انتظامیه دا مهال هم له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ساتل له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د تړلو خطرونو د لمنځه وړلو په لړ کې اړین بولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان سیاسي حالات د هارون باچا راپور موردوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په وال سټریټ جرنال کې په پاکستان کې درنه موجوده سیاسي حالاتو ته کتنه شوې چې دا وخت د فوز او حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي. ورسپانه د حالاتو ته په کتلو سره پوښتنه راولاړه کړې چې آیا د فوزي کودتا امکان شته او که څنګه. دغه مقاله مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نورو.
په وال سټریټ جرنل کې په پاکستان کې د فوزي کودتا د امکان په اړه پوښتنې ته کتنه شوې چې آیا داسې کېدی شي او که څنګه. رسپانه د پوزي او استخباراتي چارواکو د خلیلي کې چې داسې امکان نخکاري. رسپانه زیاتوي د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدلو له امله ملکي چارې د پوز په لاس کې د تللو خبره کیږي. رسپانه د اوسني مسلو لپاره د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د حکومت لخوا واشنگتن ته د لانجمن خط لیږلو سکینډل ذمهواره ګرځوي او لیکي چې عدالتي تحقیقات چې دا مهال روان دي د حکومت او پوز ترمنځ یې تاوتریخوالی زیات کړی دی. ښاغلی یوسف رضا ګیلانی وایي دا تحقیقات سیاسي هدف لري او بغیر د اجازې د پوز لخوا عدالت کې د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره پر پوز تورونه پوري کړي دي. خو د شورو په ورځ د پوز لخوا په بیان کې راغلی دي چې د دفاع وزارت له لارې په عدالت کې خپل جوابونه درج کړي او وزیر اعظم ته خبرداري ورکړي چې د هغه لخوا دا تورونه لګول خرابې نتیجې لرلی شي. د رسپانې په خبره د پوز لخوا دا بیان داسې اندېښنې ښکاره کوي چې کېدی شي پوځي کودتا مخې ته راشي. د رسپانې په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د زیارت په ورځ دوبۍ ته په شخصي یو ورځنۍ دوره لاړ. رسپانه لیکي که څه هم دا رښتیا ده چې په پاکستان کې پوز د ملک چارې چلولو لپاره موجوده انتظامیه قابله نه ګڼي، خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي داسې ډېرې وجې دي چې دا وخت په پوز د ملک واګي سنبالول ونه غواړي. دغه وجې د بیانولو سره رسپانه لیکي دا وخت په پاکستان کې ډېر چیلنجونه دي، لکه ترهګري، ګرانی، د بجلی نشوالی او نورې ډېرې داسې مسلې دي چې دا وخت یې کنټرول یوه ګرانه خبره. نو ځکه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي چې په داسې وخت کې به پوز راتلل نه غواړي. بلورې په پاکستان کې لاول نه پوز په جمهوریت کې هم قوي دی او د دفاع او خارجه پالیسي د دوی په لاس کې ده. د پوز یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي پوز په خپل تاثر هم داسې ساتل غواړي. رسپانه یوه بله وجه په ډاګه کوي او لیکي چې پوز سره دا وخت کودتا لپاره کافي ملاتړ نشته، څنګه چې جنرال پرویز مشرف د اسلامي ګوندونو د مرستې په بنیاد خپل واک راوګرځولی. د رسپانې په خبره دا وخت اسلامی ګوندونه کمزوري دي او د نواز شریف د ګوند سره هم ښه تعلقات نه لري. رسپانه لیکي دا سیخکاری چې روان حالات به دوام لري او د ملک اصلي مسلې حل کولو پر ځای به د ګیلانی حکومت په دغه شان سیاسي حلو ځلو کې بوخت وي. پوز به خارجه او دفاعي پالیسي په کنټرول کې ساتي، خو دا غیر مستحکم حالات به په افغانستان کې د جګړې ختمولو امریکایي هدف باندې هم اثر کوي او پیچلی به کړي. رسپانه لیکي په حالاتو نظر لرونکي وایي کې دي چې د مارچ 2014 کال نه مخکې به حکومت انتخابات وکړي. که د هغې پورې موجوده حکومت پاتې شي نو په پاکستان کې به دا لومړی جمهوری حکومت وي چې خپله موده به پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوس په جلوزو کېم کې مشتا د خیبر ایجنسۍ د بېکور شوو خلکو د ستونزو په اړه یو راپور د خلکو ویلي دي چې د فوجي عملیاتو له وجه بېکور شوي کچری دوی ته په 15 ورځو کې دننه ټولې سنتګانې ورنکړي شي نو دوی به مجبورن په احتجاج لاس پورې کوي. شبیر احمد جان په دغه حال اړه راپور راکړي.
په جلوزو کیم کې میشته بے کور شوی خلکو وینا ده چې د دوی په سیمه کې د 13 درې کال راسي بغیر څه ضرورت پوځي عملیات روان دي چې له وجې په زرګونو خلک بے کور شوی دي او دوی اوس د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې او څه په کیمپونو کې میشته دي. د دوی وینا ده چې په دغه کیمپونو کې دوی سره صحیح سلوک نه کیږي او دوی ته خپل بنیادی ضرورتونه هم نه پوره کیږي. د خپل ستونزو په حق باندې دغه بے کور شوی خلکو مشال لیډو ته صدارنګ ویل
خور اسد بوز جنما و مو چې روغ امید بعد خوری و ده بعد تکلیب نه چه توپه و لنچره وجوزی نر بانده چلی دل دیگه پا وجود مو چه ده زلوزه کم پلا رو غلوی نو ده دغه دول اسو میاشتو نردیل چونی چه دایر بانده بند کردی ها چه تلور شه دل سارب کنزوی که دراشی پا کریا کرو نه اینوالی ری واسی نشتا ده موز را پتن بگونه که نوستی واسی نشتا تن بگونه
انسانیت حقوق ویل شی خود موز انسانیت حقوق کرو نه نکیگی پا چه رو غلویو ده موگی بس تون زمن رو حل شویه
دوی دلکو کلا کچری دوی ته پر روانو 15 ورځو کې تا اسانتیاګانې او ضرورتونه ورنکړل شو نو دوی په سړکونو راوځي او په احتجاج باندې لاس پورې کړی. د کیمپ یو مشر اقبال پریدی وایي
بالا کې کرفیو د کاروباري او تعلیمي مراکز بند دي. د ملټن چې کوم ګړ واغه ملکند او هغه کې امن رالو سکون شو خلاړ واپس د درې کال زموږ علاقې ولې نه کلیر کیږي نو د دې لپاره موږ 15 ورځې چې کوم دی حکومت لا لکه دا الټیمیټم ورکو چې په دې 15 ورځې کې موږ خپل پوزیشن کلیر کا که کلیر نه موږ په دې روډونو کې نو موږ داسې مرو د لوږې مرو د بیمارۍ مرو خلک هم تختی وژني ملالۍ نو هغې نښه دا دي چې په موږ باندې دا ګاډي او دا ټرکونه وخېږي او موږ مړه شو نو دا به ټول نښي.
دغه متاثرین دا هم وایي چې پیډیمیا به دوی ته د خاندان په سر خوشه 10,000 روپۍ ورکولې خو د 13 میاشتو راسې هغه هم اوس بند شوي دي. نو په دې اخلا د پیډیمیا ویان عدنان خان صدارنګ وایي
دا دغه متاثره کورونو دا دینه وایي چې موږ
دغه بے قورش خلق لپاره امداد کې د بدنوانه د تورونو په خپل باندې عدنان خان وای یادونه ولله چې د دغه متاثرینو د لکه په خپل باندې د پی ڈی ایم ای ویان وینا وا چې په کیمپ کې هر یو کار د دغه کیمپ لپاره جوړ شوی د شورا سره د مشورې ورستو کیږي او کجردی اوس هم ستونزې لري نو را دي شي خبر تر دې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د کراچۍ د پریس کلب لخوا نن د وژل شوي خبریال ولی خان بابر لومړی تلین مانځل کیږي. د ولی خان بابر تر وژنې وروسته د هغه کورنۍ په کوم حال کې دا او د هغه د وژنې کیس کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی په دې حق لا ظفر کریمی یو راپور برابر کړی دی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر په غږ پیلېږي.
په کراچۍ کې د پښتنو د ثقافت اظهار په دونه کلاو طریقې باندې کیږي. په دې کې نن سیاسي خلک هم شته، سماجي خلک هم شته، عام پښتانه هم شته. نو د پښتنو ریچ کلچر په کار دی چې موږ دنیا ته وښیو.
دا اواز د ځوان صحافي ولی خان بابر دی چې تیر کال د خپل مرګ نه یې یوازې څو ورځې مخکې مشال ریډیو ته په یوه کلتوري میله تبصره کوله. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد کې وژل شوی و. ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال ریډیو ته ویلي چې د هغه د کشر ورور ولی خان بابر د مرګ نه وروسته یې کور کې اوس هم خپګان او ویر دی. هغه زیاته کړه مور یې هم څو میاشتې مخکې د بابر لغمه رنزوره او بیا په حق ورسېده.
مګر دا دی چې د ولی کمیخ نه پوره کایږي او په کور کې موږ بلیخ دا نه و لکه زموږ بچای تر مخ ډیر کشر زموږ کشر کشر ورور مثال اوس د ولی هغه په الفاظو کې خړې نسی بیانولای. اوزمر بنیادی سوال دا غدې سي د ولی خان ګنا سوا که حق ویل ګنا ده نو داخ د ټول انسانان په داستار صافي بدا ګنا کوي او د ادان خلق به وزنی.
پولیس وای د ولی خان بابر د وجنې په کیس کې تر اوسه درې نور کسانو خپل ژوند لاسه ور کړی دی. دې کسانو کې یو هغه پولیس وو چې د ولی خان بابر د قاتلانو د گاډي نمبر یې لیکلی وو، بل د پولیسو یو مخبر وو او دریم کس د پولیسو د تفتیشي افسر ورور دی. ډاکټر اعظم بابر وای داسې حالاتو ته په کتو سره هغوی هم خپل پخوانی کور خرڅ کړی او اوس د ښار نسبتا خوندي ځای ته کډه شوی دی.
مثال دم که پدا شار کس کم حالات روان دی داغه سکیورټی پوینټ اف ویو سره سی وګوري نو موږ به تر دا و بلل سمول لدی زای شفت سو.
د سین صوبې د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولی او دا یو ویلی وو چې 15 واړه کسان د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لري، خو ایم کیو ایم ډلې د ذوالفقار مرزا دغه تورونه رد کړی دي. دا چې د ولی خان بابر کورنۍ د سین حکومت له پورته کړې شو یو ګامونو څومره مطمئنه ده په حق لې د ولی خان بابر ورور زیاتوی
دا خداس خبر نه د ذوالفقار مرزا ویلی دی. دا په فیس په هغه کې په یوټیوب کې دا ویډیو پرتی دی، هغه جوائنټ انویسټیګیشن رپورٹ دی په سپریم کورٹ کې پیښ شوی دی. نشان ټول معلوم دي نو بالکل مطمئن مستدا د پر خبر مطمئن یو، مګر پاغه جی آی ٹی کس کم نامزد خلق دی هغه لانی دی گرفتار او سات تو پر هغه خلق نه گرفتار سی مرتوا وخت دانش ویلې 100% ز مطمئن.
پولیس وای د ولی خان بابر وجنه کې ککړ درې مرکزی ملزمان فیصل، لیاقت او زیشان اوس هم مفروران دي چې پولیس یې پلټ کې دي. ډاکټر اعظم بابر په دې حق لوای
نو فلال خدای دې د ولی کیس روان دی، یو 15 گرفتاریان هم پکې شوی دي. نو اصل کم قاتلان دي هغه لا مفرور دي، سیدا کم نیول شوی خلک دي هغه ته سزا ورسي او اس کم نام دي جی آی ٹی رپورٹ دا دي پرتی دي پاکستان کم نامزد خلک دي اور وانٹیڈ دی دا هغه د گرفتاریان د پاره موږ کومرانانو ته اور صافی برادری ته میډیا ته داغه پاک لاله موږ سره د تاون وکي.
د ولی خان بابر پلرنی ټاټوبه د بلوچستان صوبې جوب سیموا، هغه د ډېرې مودې راهسې کراچۍ کې اوسېدو. هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. د نن څخه پوره یو کال مخکې هغه د معمول مطابق د خپل دفتر څخه کور ته پلار وو چې د لیاقت آباد سوپر مارکیټ په سیمه کې د وسلوالو د ګولو ښکار شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال لډو د وګي قدر مند اردن کوچ تاسو لپاره هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي. درنګ شیبه لا پښتونخوا خو شو سیمو کې د مسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا ورزوبا بوریوال کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه راته وایي.
د خیبر ایجنسی د باډی د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر توغندی در پریوتو لامله 15 تنه وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. د پېښور شار د سربند په سیمه کې ورکو د پولیسو پر یو پوسټه برید کړی چې درې عسکري وژلي او نه یې نور ټپي کړی دي. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکه په برید کې څلور مشکوک ورپکې وژل شوی دي او د امریکا حکومت وایي چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت حکومت ملاتړ کوي.
مهم خبرونه مورد اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو چې دغه هیواد د سیمې او نړۍ په چارو کم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان ځینې مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
د پېښور د خبریدونکو کې مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په غیر مناسبه رویه او غیر قانوني ګام پورته کولو باندې د دفاع سیکرټري خالد نعیم لوري د خپلې چوکۍ څخه لر کړی دی او د وزیر اعظم هاوس د بیان وینا ده چې د سیکرټري دفاع د ګام پورته کولو لوجې د دوو ادارو ترمنځ غلط فهمیانې پیدا شوې دي نو ځکه یې هغه لرې کړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ګام په خپل ځای خو ملکی تاریخ کې د حکمرانانو پوز او دلی ترمنځ د تعلقاتو چې کوم پړاو اوس مخې ته راغلی دی په دې کې د چا د ګټې یا د بیلات سوال خو نشته ځکه چې کوم هم د قانون او عین لاروي معامله به هم په هغې هوارېږي. ادارې آخر کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د مهاجرۍ بازار ګرم دی نو باید چې ټول ادارې او حکومت د مهاجرۍ په ځای د ټولو مسلو د حل لپاره په سنجیدګۍ سره لارې ولټوي او که داسې ونه کړی شي نو موجوده صورتحال داسې روان دی چې چاته به هم د خلاصي لار ترلاسه نشي. جنگ رسپانه هم خپل ادارې سپدې موضوع لیکلې ده او وایي چې ملک دا وخت د ادارو ترمنځ د ټکراو سلسله روانه ده چې کابل یې ملک بیجینی را پیدا شوې ده او د پاکستان ولس د تیر سلور کالو راځي د پریشانی د صورتحال سره مخ دی. ادارې لیکي چې د ټولو سیاسي پاټو په شمول حکومت لا ډېر په احتیاط د فیصلو کولو ضرورت دی ځکه چې داسې نه وي چې د یو سیاستدان د غلط فیصله یا غیر سیاسي ګام له وجې د سیاست د ودی اړخته پرمختګ باندې اوبه توی شي. ادارې اخیری کلی کې چې د عدلی د فیصلې په صورت کې ملک د بحرانونو نه دراوتو چې کوم امکانات په نظر راغلي دي باید چې حکومت باغې باندې زر تر زره مشورې وکړي او د دې د حل سلاري ولټوي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د سرچینو تر مخه چې د اف سی اهلکارانو د تربت په بلی د سیمه کې بارودي سرنګونه صفا کول چې پرې د نامعلومه ځای نه د راکټو حمله وشوه او په نتیجه کې څوارلس د اف سی اهلکاران وژلې شو. ادارې لیکي چې دا پیښه د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچستان حالات د سیمېدو نه دي ځکه چې ځینې کسان په دې سیمه کې امن نه غواړي او بل لړخته حکومت هم سکوټلي ګامونه لا تر اوسه نه دي پورته کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د لانجمن خط د واقعې نه وروسته د پوز او سپریم کورټ سره په لانجه کې دی او د دې له کبله د ملک مهمې مسلې د نظره وستلې دي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید حکومت د سیاسي عدم استحکام ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې بلوچستان کې امن راشي او د هغه ځای مسلې اواري شي بلکې د دې سره سره ملک کې ټولې نورې مهمې مسلې هم حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپاړه واشنگتن پوسټ په خپلې یو مقاله کې په پاکستان کې د پوز او منتخب حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکي چې د 13 چهارشنبه په ورځ د اختلافات هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوسټ په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوسټ په مشر د تنقید نه پس اویل چې دا ګوتنیونه به په مستقبل ډیر جوړ اثرات پرې باسي. د دې بیانیه نه پس وزیر اعظم ګیلانی د دفاع د وزارت وفاقي سکرتر هم د خپل دندې فارغ کړو. ورسپاړه لیکي چې دغه اختلافات د پاکستان سیاسي ست یو نوې مشکل سره مخامخ کړو او ځنی سیړنکار خدا هم وای چې کې دې شي دا کړکېچ دا غیر مقبول حکومت راو پرځوي. ورسپاڼه مخکې لیکي چې په 13 شپېتو کالو کې په پاکستان کې همیشه د طاقت دوه بیل بیل مرکزونه پاتې شوې دي، یو پوز او بل منتخب حکومت. خبریا هر وخت پوز تر لاسه کړی ده. د ورسپاڼې په خبره سوزل پوزي کودتا هم شوې ده او د دې لوري یو منتخب حکومت هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی. ورسپاڼه وای چې هم د دې وجې شروع شروع کې موجوده کمزوري جمهوریت حکومت د امنیت پاړه خارجه او داخله تګلاره هم پوسټ پریخوا ورسپاړه د ځینی کارپوهانو لخلیل کی چې پوز غواړي چې ولسمشر آصف زرداری پایني لارا د خپل سوکې لری کړی. بلخوا ورسپاړه نیویورک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوزي کودتا لوجي منتخب حکومتونو چره هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوری حکومت د پوز او سپریم کورټ لخوا د زیاتیدونکو دباو لوجي کېدې شي بیا هم دغه سی وشي. ورسپاړه مخکې زیاتوي چې دا ډول مبهمه جګړې په پاکستان کې یو عام خبره ده، خو په سیمه کې د امریکایي مفادات لپاره یو مستحکم پاکستان د وخت ضرورت دی. ورسپاړه وایي چې موجوده منتخب حکومت یوازینی حکومت دی چې خپل وخت به پوره کړي او په 2019 کې د بیا منتخب کېدو لپاره هم تیار دی او د داسې انتخاباتو لپاره په بیا بیا د هڅو ضرورت دی. ورسپاړه مخکې لیکي چې د سره سره عدلیه له هم پکار دي چې د سیاست نه لري وسی او خپل ټوله توجه په یو پیاوړي قانوني سیستم جوړولو مرکز کړي او پوز له هم په سیاست کې مداخلت نه دی پکار. ورسپاړه وایي چې جرنیلان خو په بیا بیا وایي چې دوی د حکومت کولو هیڅ اراده نه لري، خو چې د منتخب حکومتونو په مخ کې دوی خندان اچوي نو هغوی څنګه کولای شي چې د ښه کارکردګۍ مظاهره وکړي. ورسپاړه نیویورک ټایمز د دې ادارې په پای کې لیکي چې دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو لاندې کچې ته پریوتې دي، خو بیا هم امریکا له پکار دي چې هر وخت خپلې اړیکې د سیاسي مشرتابه سره پیاوړې وساتي او پاکستانی ټولنه هم دیتا وهڅوي.
مجید بابر او چې زنو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د طالب وسلوالو د جسدونو د سپکاوي د ویډیو لخبرې دورستو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د خپل ځواکونو دغه عمل په کلکه غندلې او د پیښې د پلټنو امر صادر کړی دی. په دې اړه تفصیل د واشنگتن نه د هارون بچا پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پینټاګون ګمان نه کوي په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب خپره کړل شوې ویډیو چې پکې امریکایي اسکر د وژل شوو طالب وسلوالو د سپکاوي کولو په حالت کې ښودل شوې دي په جالي توګه جوړه شوې وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د زیارت پر ورځ ویل دغه پیښه ډیره خواشینونکې ده او دا چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر قومندان ته یې د دې د پلټنو لپاره ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي ښاغلي پینټا هوډ ښکاره کړی چې په دغه جنایتي عمل کې ککړو تنانو ته به د سختې نه سخته سزا ورکړل شي. هم په واشنگتن کې خبری غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ویډیو کې ښودل شوې د امریکایي ځواکونو په رویې د سخت خپګان په ښکاره کولو وویل چې دا د هغه امریکایي اقدارو د کومو د پاسدارۍ لپاره چې موږ له خپلو سرتیرو تمه لرو په هر لحاظ برعکس یوه وضع ده. نوموړی دغه راز وویل چې د پیښې مسؤلین به له سزا څخه بچ نه شي او ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې به د امریکا حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اوس تر کومې چې د دې ویډیو د اغېز خبره ده، لکه څنګه چې ما پرون وویل، متحده ایالاتونه په کلک اجمن دي چې د افغانستان د خلکو د یوه محفوظه سوله ییزه سوکاله او جمهوري راتلونکي په لرلو کې د دوی مرستې وکړي او موږ به دغلته د روغې جوړې او امن له کوششونو سره چې د افغانانو لخوا او د دوی په مشرۍ به وي خپل ملاتړ ته دوام په یوه وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال کارټن جیکبسن له کابل څخه په یو ویډیوئي پیغام کې د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه په کلکه غندي او په تحقیقاتي عمل کې به تر خپله وسه مرسته وکړي. دا د سپکتیا وړ یو انځور دی او د دې لپاره سمدستي غبرګون خدا دی چې موږ ګورو چې د دې پیښې ذمهوار څوک دي. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړې دي او ظاهره ده چې ایساف به هر هغه څه چې د دغې عملیې په مرسته تمامیږي وکړي. دا ایساف ویان دغه راز په ویډیو کې ښودل شوي د افغان طالبانو د جسدونو سپکاوي ته اشاره وویل چې دا قسمه واقعیات ترسره کېدل د نړیوالو ځواکونو د تربیې له اخلاقي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په عین حال کې رویټرز اجانس په خپل راپور کې لیکي له مړو طالب وسلوالو سره د امریکایي ځواکونو د غیر انساني سلوک دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خپره شوې چې اوباما انتظامیه په دا هیله ډیپلوماتیکې هڅې ګړندی کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي خبرې پر مخ لاړې شي. په همدې حال کې رویټرز اجانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د وغړي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي د ویډیو مخې ته راتلل به د یاد هیواد د روغې جوړې پروسه بې ارزښته کړي. خو په ورته وخت کې بیا د افغان طالبانو د یوه ویان له قوله لیکي چې وایي دوی له دا رقم تیریو سره بلد دي او زیاتوي چې دغه وروستۍ پیښه به د دوی له امریکا سره روانې خبرې اغېزمنې نه کړي. نړیوالو خبری سرچینو د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون هم راغستې چې د یوې اعلامیې په خپرولوي د طالب یاغیانو له جسدونو سره د امریکایي عسکرو سلوک غیر انساني او ناروا بللې او امریکال حکومت غوښتي سو د بیړنیو پلټنو په ترسره کولو عاملینو ته عبرتناکه سزا ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسپن به را روانونه کابل ته لاړ شي. سوله ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې له طالبانو سره د خبرو پیلولو په اړه د افغان حکومت دریز معلوم کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د کال 2014 پورې د افغانستان نه د وتلو فیصله په ډاګه کولو سره امریکا غواړي چې د پخلاینې په خبره زور راوړي، چې اوس طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر په پرانستلو رضامندي ښودلې. خو په ورځپاڼه کې دا لیکل شوي چې اوس لا نه ده معلومه چې د دې خبرو اترو به څه نتیجې راوځي. دغه مقاله مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په تیر یو کال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن، چې د امریکایي چارواکو د یو ټیم مشري یې کوله، د طالبانو د مشر ملا عمر د یو استازي سره په قطر او د جرمني په ښار میونخ کې په پټه ملاقات وکړ. ورځپاڼه د افغان او غربي هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي د اوباما انتظامی لخوا د جګړې ختمولو په مقصد خبرې اترې د شروع کولو هڅې چې خوش آیند ښکارېدلې، د ګنګوسو په کابل، اسلام آباد او واشنگتن کې معلومات کستن په ډاګه کولو له وجې، او د تیر کال په ستمبر کې سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته متاثره شوې دي. ورځپاڼه لیکي تیره هفته بیا ښاغلی مارک ګروسمن او د انتظامی چارواکي حیران شول کله چې طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانستلو باندې رضامندي وښودله. د ورځپاڼې په خبره په روانه هفته کې مارک ګروسمن او د هغه ټیم سیمې ته واپس ورځي، چې د ملګري هیوادونو سعودي عربستان او ترکیې سره سلا مشوره وکړي، او کچري افغان ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل شي نو د طالبانو د استازي سره به لومړنۍ خبرې اترې شروع شي، د دې مخکې چې یو بل موقع لاسوزی. تر اوسه پانی په خبره ده امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا ویلي آیا په دې کې به ورته کامیابی ترلاسه کیږي او که څنګه، دا لا په لومړني پړاو کې ده. خو په اول ځل یې دا ویل چې دا سخکاری په سیاسي قرارداد کې د هغه اسلامي سختریزو لپاره لاټړ کاری چې د 1996 نه د 2001 پورې په افغانستان کې په واک کې. نیویارک ټایمز لیکي دا خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې یو لسیزه پوره کېدل وروسته مخې ته راځي، چې د امریکایي صدر باراک اوباما د انتخاباتو د کمپین په میانځ کې نتیجې په ډاګه کولی شي. ورځپاڼه لیکي په جرمني کې چکاله د بون کانفرنس لپاره د بیلابیلو هیوادونو نمائندگان راغون شوی، په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې لپاره ترې خ امید کېدل، خو بیا داسې ښکارېدل چې دغه هڅې اغیزمنې شوې. د یو سینیئر انتظامی چارواکي په خبره په دې کې تر ټولو زیات مخالفت د حامد کرزی له طرفه مخې ته راغلو، چې بیا د انتظامی لخوا د فشار وروسته هغه خپل اعتراضاتونه په شا شو. خو بیا هم د طالبانو د دفتر په اړه خپلې غوښتنې تر هغه جاري وساتلې تر څو د هغې د ځای اعلان وشو. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا او نیټو د افغانستان نه د 2014 کال پورې د وتلو اعلان کړی، د انتظامی لخوا په سیمه کې د سیاسي پخلاینې د موندلو لپاره هلې ځلې مهمې وګرځېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وار په وار ویلي چې د پخلاینې د دې هڅو مشري به په خپله افغان وګړي کوي، او د چارواکو په خبره په دې لړکیې په افغان وګړو زور هم راوستي. ورځپاڼه په کابل کې د یو ډیپلوماټ تخلې لیکي چې دا یو پټه خبره نه ده، چې د سولې په خبرو کې د افغان خلکو ضرورت دی. په دې کې د حامد کرزی مرسته هم پکار ده، خو آیا چې هغه باور سره پدې کې شاملېږي دا به معلومه شي. د ورځپاڼې په خبره چارواکي وایي که څه هم حامد کرزی په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانستلو رضا او خودله، خو بیا هم باورې نه دي چې آیا طالبان په رښتیا هم دا خبرې اترې کول غواړي. همدغه تاثر بیا په واشنگتن کې هم د ډېرو خلکو لخوا لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د چارواکو په خبره په دې لړ کې د پاکستان پر رول هم بې باوري موجوده ده. په کابل کې د طالبانو پخوانی کمانډر سید محمد اکبر آغا په یو مرکه کې ویلي طالبان هم د نورو رونو خویندو په شان سوله او امن غواړي. دغه په خبره دوی افغانستان کې اسلامی ریاست غواړي، خو بیا طالبان دا هم فکر کوي چې داسې په زور نشي کېدی، بلکې په نورو طریقو لکه په خبرو اترو کېدلی شي.
ملیحه میرزاده وا چې د نیویارک ټایمز د یوې مقاله مهم ټکی وړاندې کول. اوس د لوبو په اړه یو راپور د درادم خیل او د افغانستان د جلال آباد د فوټبال لوبډلو ترمنځ د فروری په 14 نیټه د دریو لوبو ټورنمنټ پیلېږي، د کوم په هغله چې د درادم خیل قبایلی سیمې لوبغاړي هیله لري چې دغه لوبې به نه یوازې د دواړو لوبډلو په منځ کې ښې سیالۍ ته لاره هواره کړي، بلکې د دواړو هیوادونو ځوانان به هم یو بل ته نږدې کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دغه حقله نور حال راکړي.
د در ادم خیل د فوټبال لوبغاړي دغه دوره د ځای خلکو په مالی مرسته کوي، او دوی خوشبین دي چې د فروری په 14 نیټه کې دونکو د فوټبال میچونو سره سره به د در ادم خیل او جلال آباد ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ یو خطرون پیل شي. د در ادم خیل د فوټبال یو لوبغاړي ساجد خان افریدی په وینا دوی د درې میاشتو نه دغه هڅه کوي په افغانستان کې د جلال آباد فوټبال لوبډلې سره دغه مقابله وکړي، د کوم لپاره چې دوی په پیښور کې د افغان کونسلګری او د در ادم خیل قبیل ځای مشرانو مننه کوي. د خپل لوبډلې او د افغانستان د دورې په حق له ساجد افریدی وایي،
د درې کې چې کوم 24 کلبونه دي هغه نمو دا کمباین جوړ کړل او سلیکشن کړل، کاندې پر مو ټورنمنت چلول او ولغه باندې کوم سټډیم باندې په خبر کې مو چلول او هغه نو به سلیکشن وکړو، دا پلیرون متسلیټ کو دا وتی جلال آباد لور ته بیا میشونه کی کوم د افغانستان فوټبال فدراسیون ولې دی غوسره خبره کړې غو پورا سکیورټی بروسی تر حمله او مو سولوی سیدو جلال آباد سټډیم پورې بیا چورته مو میچونه وکړه نو بیا دیلې ولا کوي غلا.
دغه شان د درادم خل د فوټبال یو بل لوبغاړی محمد شاهد مشال ریډیو ته وویل چې فوټبال د درې د ځوانانو خو خلوبه ده، خو د بده مرغه د دغه لوبغاړو د پاره په ټول سیمه کې هیڅ یو ګراوند نشته.
لکه داسې محسوس ګراوندونه نشته، نو ګورنمنټ جوړ کړی خو زمونږ د کلو چې کوم ګراوندونه دي په دغه کې مونږ لوبې کوو. نور لوبې مشته دي خو فوټبال بل ډیر په دلچسپي سره کې.
محمد شاهد زیاته کړه چې یو وخت و چې په درادم خل کې د فوجي عملیاتو او ترهګرې په سبب جون ډیر ګرانو او ځوانانو به هیڅ یو لوبه نه کوله، خو د په وینا په درادم خل کې اوس حالات خوشي وي دي.
لکه دې وخت کې حالات ډیر زیات ګډوډ و، لوبې مو بنه کې دي، اپریشن شروع اوس ان شاء الله حالات ډیر زیات نارمل شوي دي، اوس لوبله بیا خلکو توجه ورکړي.
درادم خل د فوټبال لوبغاړو د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د فاټا سیکریټ او پاکستان اولمپکس اسوسییشن نه غوښتنه وکړه چې د دوی د حوصله افزایې لپاره دوی سره مالی مرستې وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد خان راپور مورده اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ. په دې کې مونږ نن تاسو ته د پاکستان او افغانستان کې د انرژي په بحران باندې راپور نه لرو. راځئ چې د خبرونه وورو د تاسو د پاره په امیر ساحل تیار کړل.
اقتصادي نړۍ،
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې دوه ډېر مهم موضوعات لرو. یو خو په پاکستان کې د ګیس د بحران له کبله د کپړې جوړولو د صنعت په اربونو ډالرو د تاوان موضوع ده. بل په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي د تیلو سوداګري غواړي 15% حکومتي کړي چې په هیواد کې د انرژي ضرورت په ارزانه بیا پوره کړي. له مشال رادیو سره اوسه. د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ګیس د بحران له کبله د کپړې جوړولو د صنعت کارکونکو او د کارخانو مالکانو مظاهره وکړه. د دوی دریځ دا دی چې د ګیس د نشټوالي له کبله د دوی د اربونو ډالره تاوان کیږي او دا تاوان بیا د ملک لپاره هم ډیر تاواني ثابتېږي. د کپړې د صنعت مالکان وایي حکومت په هیواد کې پر سی این جی چلیدونکو ګاډو لپاره د سی این جی صنعت ته رعایت ورکوي او دا صنعت ډېرې کمې پیسې ګټي، خو د کپړې د صنعت لپاره یې رعایت خلاصه کوي. هم یې ګیس پر بند کړی دی او هم ورباندې د سود شرح یې لوړه کړې ده. په پېښور کې د ټول پاکستان د کپړې د کارخانو د سازمان له مشر محسن عزیز سره مې خبرې وکړې او ترې مې پوښتنه وکړه چې بحران څومره تاوان ورکړی دی او تیر کال یې د څومره پیسو کپړه بهر استولې وه.
ګوره، بحران چې دی هغه زیاتره په پنجاب کې دی. په دې صوبه کې د هیواد 80% د رختونو یا کپړې کارخانې دي. تیر کال مونږ د 14 اربه امریکایي ډالرو کپڑا برامد کړی و، نو تا ته به زه دا ووایم چې شاوخوا د 10 اربه ډالرو رخت له پنجاب بهر ځي. نو اوس چې ګیس ورته نه ورکول کیږي او د انرژي کمښت هم دی، نو مونږ دا فکر کوو چې د 14 پر ځای به د 12 اربه ډالرو کپڑا برامد کړو، یعنی 2 اربه تاوان.
اور ان کے پاس پاور کی بھی شارٹیج آ رہی ہے، بجلی کی بھی شارٹیج آ رہی ہے. اس دفعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 بلین ڈالر کا ملک کو زر مبادلہ جو ہے وہ کم ملے گا.
محسن عزیز، مشال راڈیو تو ویل کا پسم ڈبل حساب اکڑی نو 2018 زیگس کال جنوری ترو سید 14 اربہ امریکائی ڈالر و تاوان کھڑے دے.
سب سمجھ رہے تھے 16 بلین ڈالر
کی ایکسپورٹ ہوگی. دا ظلم دا فکر کاو چې مونږ به د 14 اربہ امریکایي ډالرو برآمد وکړو، خو دا ظلم د تیر کال پرتل هم کم بی او 12 اربہ ډالرو کپڑا به برآمد کړو. نو له یو طرف خو 2 اربہ کم شو، له بل طرف چې مونږ کومه پراختیا کړی و چې 2 اربہ ډالرو زیاتواله براولو، نو هغه هم نکیږي او د 14 اربہ ډالرو ټول تاوان بکیږي.
اس کے بعد کے لحاظ سے $2 بلین بڑھے گا تو اس کے لحاظ سے $4 بلین کا ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو.
دور ٹول پاکستان دا کپڑے دا کارخانوں دا سازمان مشر محسن عزیز وائی دوی نشی کولای مزدوران تا تنخواہ گانی ورکڑی.
وہاں پہ لیبر ہے اس کا انریسٹ شروع ہو گیا ہے کیونکہ لیبر کی جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ویجز جو ہے ٹائم پہ نہیں مل رہے.
کارکون کو یعنی مزدوران کی ہم ناقراری پیل شوی دا زګه چې مزدورانو ته په وخت مزدوری نه ملاوي که څه هم تر اوسه مونږ ورته مزدوری ورکوو خو خبره ده چې مونږ هم په غیر معینه ډول تاوان نشو زغملی. د 2011 کال جنوري تر د اوسنی جنوري پورې 180 ورځې د ګیس کمواله وو نو دا ډیر زیات کمواله دي.
2012 کی 5-6 تاریخ ہے تو اس تک 180 دن شارٹیج آ چکی ہے آلریڈی گیس. یہ بڑی ایکسٹراڈنری شارٹیج ہے.
دا محسن عزیز پا خبر ہے یواز پا پنجاب کے 10 ملین مزدوران دا گیس دا بحران لکبلا زپل کی گی.
یہ تو پنجاب کی لیبر ہے اس میں ڈائریکٹ جو امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 10 ملین لوگوں کی ہے.
په مستقیمه توګه چې په کارخانو کې کار کوي نو په پنجاب کې 10 ملیونه مزدوران دي. غیر مستقیم مزدوران لدی بیل دي. د غیر مستقیم مزدورانو مطلب هغه دی چې کارخانو لپاره مالوچ تیاروي او داسې نور کارونه کوي. نو په مستقیمه توګه کارکونکي دا 10 ملیونه مزدوران ځپل کیږي. د ځپل کېدو معنا دا ده چې کله کپڑے کارخانه بندیږي نو په دې هیواد کې د سود شرح هم لوړه ده او دا بحران هم راغلی دی. نو درخ کارخانه دا دواړه باره په خپل وګو نشي اوچته. نو که کارخانه بوج نشی اوچتولی نو ټول مزدوران به بیروزگار شي.
محسن عزیز هم پوښتنه وکړه چې د ګیس او بجلی بحران موجود وي نو بیا له دوی سره بل لار شته دوی په کومه طریقه خپل کارخانه چلولی شي؟
لدی علاوه مونږ هیڅ بل لار نه لرو. که مونږ کارخانه په ډیزل یا په تیلو چلوو نو دا لار ځکه نه ده چې د ډیزل او تیلو بیا دومره لوړه ده چې هغه زمونږ لپاره واره نه خوري او هر پروژه چې واره نه خوري هغه په اوږدمهاله توګه نشي چلیدی. نو له مونږ سره هیڅ متبادله لار نشته. اوس مهال د ګیس د بحران تر څنګ د برېښنا بحران هم دی. که په برېښنا یې چلوو نو هلته هم د اتو لسو ساعتونو لوډ شیډینګ وي او همدا وجه ده چې مونږ د چار شنبې په ورځ احتجاج وکړ ناسته مو وکړه چې له مونږ سره هیڅ لار نشته.
عزیز مشال راډیو ته ویل په هیواد کې ګیس شته، کوئله شته او اوبه شته. دا ټولې ذریعې باید حکومت په کار راولي او انرژي پیدا کړي او باید د سی این جی صنعت پر ځای خپل توجه د کپڑے صنعت ته ورکړي.
د اوبو پر انرژي هم باید کار وشي، د سکرو یا کولې په اړه هم باید کار وشي او زمونږ د ګیس ذخیرې هم باید نور استخراج او استعمال کړل شي. او له دې سره د ګیس بې ځایه استعمال په ځانګړي ډول د سی این جی په موټرو کې بې ځایه استعمال چروان دي او په ارزانه ور باندې خرڅول کیږي او په دې لوی لوی ګاډي چلیږي چې پېټرول ښه په اسانه استعمالول شي نو هغه ته د دې لارې رعایت ورکول کیږي. نو دا رعایت د دې هیواد لپاره ډیر خطرناک دی ځکه چې ګیس هغو کسانو ته باید ورکړل شي چې د روزګار لارې پیدا کوي، چې هیواد ته پانګه راوړي او له هیواده شیان بهر استوي. نو ګیس باید د هغې لپاره وساتل شي.
په دې موضوع مو چې د پاکستان د حکومت دریز معلومولو لپاره د صنعت او پټرولیم له وزارت سره اړیکه ټینګ کړ نو بریالي نشو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
625 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته ښه راغلاست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې حکومت پلان لري د تیلو سوداګري 15% دولتي کړي. ښاغلی انوارالحق هدي وویل چې د دې لپاره یې له مالیې وزارت د 50 ملیونو ډالرو بودیجه غوښتې او ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې دولت د تیلو او ګیس 15% بازار خپل کړي. احادی وایي چې دا ګام د سوداګرو د بې انصافۍ له امله پورته کیږي ځکه چې د هغه په وینا د تیلو ګیس په سکتور کې دا مهال سوداګرو لاس یو کړی دی او آزاد سیالي له منځه وړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت له پرله پسې خبرداریو او اقداماتو سربیره په افغانستان کې د ګازو او تیلو بای لوړې دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له خاغلی احادی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې د دوی اقداماتو نتیجه نه ده ورکړي.
یو څه نتیجه خو یې ورکړې ده، په دې معنا راځي چې د اروپا پیسې کې به بیل بیل وغږیږو. غازو په ارتباط باندې خپله دولت ظرفیت مخکې د توزیع د غاز لپاره ډیر محدود و. یعنی موږ یوازې په کابل کې حکومت به غاز توزیع کول او د ورځې به تقریبا یو شپږ اووه ټنه لدین زیات توزیع نه درلودلو، فقط یو درس مغازی درلودلی چې په هغه کې ډیر کم شی تقسیمېدل. اوس موږ د ورځې فعلا په حدود پنځوس شپېته ټنو کې توزیع لرو او د راتلونکي یکشنبې په ورځ باندې به انشاءالله چې زموږ توزیع له سل ټنو نه جیګه سي. هغه دې لپاره چې موږ تر اوسه پورې یو کمپرسور درلود او مجبور شولو چې یو بل جانب بل کمپرسور را پیدا کړو، دغه د نصبو لپاره هم وخت مو درلود. یعنی زیربنا آماده نه وه چې په خپله حکومت توزیع وکړي. دغه لس کاله موږ په دغه فرضیه باندې تیر کړو چې دا به د سکتور خصوصي لخوا زنده کیږي، خو د سکتور خصوصي بې انصافي مو څه ولیدله. موږ حکومت زه په خپله وزارت دغه نتیجې ته رسیدلی یو چې باید په دغه بازار د مواد نفتي کې باید حکومت یو فعال سهم ولري، خو دا فعال سهم چې د په یوه ورځو په یوه میاشتو په یوه هفته نه جګیږي. نو په دې اساس باندې اوس دغه د موږ لس زره ټنه د غاز واخیستل او په دغه موجوده توزیع باندې سید ورځ سلطنه متنغه کو مصرف کو. نو کېدای شي چې دغه زمای منګه په دې باندې تیر کو، ولی مصرف د خلکو ډیر زیات دی او په آینده کې منګه نور آمادگی بیا دې ته نسوسی فقط سلطنه نه بلکې ورځ حتی 200 ټنو ته په آینده کې آمادگی ونیسو. په دغه دور کلونو کې مثلا منګه ذخیره ظرفیت ذخیره دلته نه لرو. پرون ما مواد نفتی ته ویل چې دوی یو ذخیره د غاز دلته جوړ کړي په دوی 2000 ټنو کې سمول تور. فعلاً زمونږ ذخیره فقط 200 ټنه ده. سه ده هم دی ډاکټر نجیب دی وخت نه را پاتې ده. نو د سینې څخه کاملا بے تاثیر وای که چیرته حکومت خپل غو نه وای زیات کړي، توزیع نه وای زیات کړي، کله چې نو کو نل دینم چې د جی کوی او لا قل منګ وس هغه ډیرو غریب قشر ته یو څه رسولای سو. ان زه ویلای سم چې دغه دوم کمپرسور په فعالې دو سره سې دی راتونکې یک شنبه پرز بس د فعالیت شروع کی. زه فکر کوم چې تقریبا منګ درس فیصد یا 15 فیصد خلکو د کابل تبسه د دولتي غاز توزیع کو او دغه قیمت 55 او 95 دی. نو څه به تاثیر څه نه دی، ولی وګوره تاثیر هم نه دی کړی. منګه توقع درلوده
تاسو د خبرې مخ په بل ډول هم سوي هغه داسې تاسو د وزارت چارواکو ویلي چې ځینو خلکو احتکار کړی ده، بازار انحصار کې اخیستل شوی ده. د هغه څه موارد دي چې د قانون سرغړاوی ده د سوداګرو لخوا. نو فکر کیږي چې بیا هم تاسو داسې قانوني چلند چې قانون په ګوته کړی هغه څه نه کوي، یعنی نور لارو ته د قانون علاوه بدیل لارو ته اولی ده، یعنی دولت کمزوري ده ستاسو وس نه رسیږي په زړه غره وسنګ
دا په دې خاطر ده چې کومه مطلق قانوني حرکت وکړو خا دا خلک به مونږ گرفتار کو، دوی خلکو ته به جزا ورکو. ولی له بازار نه بس دا مواد نفتی ورکسي بیا ولو که په اتیام په صد اتیا روپی مرته ورته تا ته به مواد نفتی نه وي. مونږ انعطاف لکت کړی دی په خاطر دی چې زمای دی او په اصطلاح زمونږ لاس لتیږي لاندې دی.
یعنی که چا ډیر لوی جرم کړی، یعنی ډیر احتکار کړی لکه د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ کړي د سو میاشت کې، نو دا په دې نارځي چې یو څو نفر تاسو عدالت ته وړاندې کوي وینیسي، نو فکر نه کوي چې دا به یو د دولت یو کمزوري وسی.
زمونږ پالیسی په کې دا دی چې مونږ غواړو اوس د دولت ظرفیت لږ زر جیکو چې مونږ خپل مال ولرو چې داسې که اني ډول مونږ ډیر کلک دوی ونیسو داسې نسی چې بیا د بازار نه سره بالکل مال ورکسي او مونږ یې چې ونه لرو. ولی کله چې مونږ د حکومت له خوا ځنه مونږ یو مقدار مال څه د پیدا کو بیرته بیا دوی باندې مونږ لو څه قیدات ګدو. امکان لري راتلونکي هفته کې مونږ بیا څه د یو څه قیدات څه د وزن
نو ځي چې بازارونو کې غاز یعنی چې ما خپل کتلې دي په اکثر جو کې لاتیا ونه لوړ ده، یعنی بیا هم ستاسو کوي اقدامات هم نتیجه ورکړې ده. ډیزل بیا هم بده څو نو کې 15 پټونه لوړ شوی ده په داسې حال کې شپېته او هغه وخت چې ستاسو فشارونه راوړل هم شپېته په شوا کې، خو دا تاسو وایي اقدامات هم کړی دي خو بیا هم 15 پټه ته ختل دي.
ډیزل په دنیا په سطح باندې جګلاله قیمت ډیزل په تیر یو میاشت یو نیمه میاشت کې ډیر جګتللې ده، ولی په دغه اندازه جګ نه تللې لکه په افغانستان کې ده. فعلا
حتی سکتور خصوصی هم دیزل په کافی اندازه نه لري. دغه لوی مشکل د افغانستان داده سي ارزه از منګه مطمئن نه ده. ارزه از منګه تاجران سي دزي الته لس 15000 ټنه سي د اخلي بیر ترازي لته خرڅي بیا سي دزي دغه لپاره د سي یو قرارداد منګه تروس پور نه درلود سي لکه دا اوس منګه د ایران سره د 1 میلیون ټن سي د وکو سدا په دوامدار ډول ارزه را تر روانه وسی کی هر کله سي په بازار کې از منګه ارزه کم سي نو قیمتونه په غیر متناسب ډول څه دیږي
ولې دا کار نو سوي په دې
ځکه چې موږ د خموزو خصوصي سکتور ته پریښیو یعنی تقریبا بازار آزاد شکل مدرلوده هر څه خصوصي سکتور فرضیه په دی وسه خصوصي سکتور یو بل سره رقابت کې دا اول ځل دا چې وسو حکومت له علاقه زبخ کار سره وایمه چې په سکتور دی مواد نفتی کې په کافی اندازه رقابت نسته او ټول سره لاس یو کړی دی جدیر جګی سره خرڅي با انصافه ګټه چې مونږه په اول کې ویلی سي د شپږو فیصد به حتی لس فیصد باندې هم څه دوی قانوني دی او دغه د دې چې حکومت اوس نوې بیرته دغه فرضیه بدلی او وایي چې باید حکومت په دې کې شامل وسی کی دغه تیر شپه موږ د دې رئیس صاحب سره په دې موضوع باندې صدا او بحث وکړو او وزارت مالی تامر وکړي چې په فرض کې چې باید استخاره کې هغه کې جوړ کې چې موږ وکولای شو ته حکومت وکولای شي بازار سره شامل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو وزیر ډاکټر انوار الحق احدی سره مو زبیر جمن مرکه واورېده. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نن خبرونه پای ته رسی په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.